د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په کابل کې مظاهره کوونکو د پولیسو سره نښتي کړې دي. په پاکستان کې په زرګونو شیعهګانو مظاهره کړې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې اوسې وخت را رسېدلی دی چې پرېکړه وشي چې امریکا غواړي څه ډول هېواد اوسي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. په روان ژمي کې د هېواد اووه ولایت اول درجه زیان منون کې شمیرل شوې دي او د یو مشهور افغان هنرمند قبر تر کلونو وروسته په قندهار کې د هغه مینوالو او پخوانیو مجاهدینو پیدا کړی دی. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. اوس حسی بلکو زی او زر نظرانه ایسو سی درته خبرونه وړاندې کوو.
نن سهار د کابل په ختیځ کې د اوتخیلو په سیمه کې د فرانسوي مجلې شارلی ابدو پر وړاندې د سلګونو کسانو لاریون هغه وخت په تاوتریخوالي بدل سو چې خلک له پولیسو سره ونښتل. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی امریکا راغته ویل چې د لاریون کوونکو له ډلې نه پر پولیسو پرله پسې ډزې وسوې او د لاریون کوونکو لخوا د ډبرو او لرګیو ګزارونه وسول. د ریمی په وینا د دغه تاوتریخوالي په پایله کې څلیروش کسان ټپیان سوي دي چې ولس یې پولیسان دي. رپورټونه وایي چې په دغه لاریون کې دوه تنه وژل سوي دي، خو د کابل امنیه قمندان په دې لاریون کې د چا د وژل کېدو خبر نه تاییدي. د کابل امنیه قمندان زیاتوي چې د دغو کسانو له ډلې نه یې څلور تنه شکمن کسان نیولي دي او پوښتنې ځینې کېږي. د کابل امنیه قمندان وایي چې د لاریون د قانون له مخې لاریون کوونکو پولیسو ته له مخکې نه خبر نه و ورکړی او پر خپل سر یې د کابل جلال آباد لاره تړلې وه او لاریون یې کړی و. شاوخوا یو اونۍ مخکې د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې د اسلام ستر پیغمبر ته د منسوب سوي کاریکاتور د خپرولو پر وړاندې لاریونونه وسول.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د یوې سروې په ترسره کولو وایي چې دا سروې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د سږ کال په مني کې د سوداګرۍ او پانګه اچونې وضعیت بهتره شوی دی. د دې سروې په بنسټ په سلو کې 8% چې پانګه اچونکي دي ویلي چې نامنې د پانګه اچونې په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. دا سروې ښایي چې 80% پانګه اچونکي د زیربناو نشتوالی دویم لوی خنډ ګڼي. دا سروې د بلخ، کابل، قندهار، ننګرهار او هرات په ولایتونو کې ترسره شوی.
د افغانستان د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په روان جمعې کې د دغه هیواد 8 ولایتونه د احتمالي خطراتو سره د مخامخ کېدو له مخې په لومړیتوب کې دي. د دې ادارې د پالیسۍ مشر انجینر صدیق حسنی آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل چې دغه ولایتونه بامیان، بدخشان، بلخ، غور، دایکندي او شمال ختیځ ولایتونه لکه فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه دي چې د ژمي له احتمالي خطراتو سره مخ دي. ښاغلی حسنی زیاته کړه چې دوی له پیښو سره د مبارزې لپاره د ولسي جرګې د ټاکل شوي کمیسیون سره په ګډه کار کوي چې د دفاع، فوایدامې، روغتیا، د کلیو پراختیا او څو نورو وزارتونو په ګډه هڅې روانې دي چې په دې برخه کې کار وکړي.
په زرګونو شیعه مسلمانان نن د شنبې په ورځ لارو کوڅو ته راووتل چې د جمعې د ورځې د بمی چاودنو په ضد احتجاج وکړي. پرون د جمعې په ورځ د پاکستان د سند په ایالت کې د شیعهګانو په یو جومات باندې په بمی چاودنې کې لږ تر لږه 50 کسه وژل شول او د 50 نه زیات ټپیان شول. مظاهره کوونکي د شکارپور په ښار کې راغونډ شوي چیرې چې پرون چاودنه وشوه او نن هلته په ګډه د وژل شو کسانو جنازې پورته شوې. برید د شکارپور په لکیدار سیمه کې وشو چې د کراچۍ د بندري ښار په 400 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د جندالله ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا برید په پاکستان کې د فرقه یي تشدد وروستۍ پیښه ده چې کیږي. ځینې سنی افراطی ډلې تل د شیعهګانو مذهبي مراکز په نښه کوي. شیعهګان د پاکستان د نفوسو 15 برخه تشکیلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د جمعې په ورځ ویل چې هغه د جمعې د ورځې د برید لامل حق پک شوی دی. ښاغلی مون د پاکستان په حکومت باندې غږ وکړ چې د اقلیتونو د خوندي ساتلو لپاره باید خپلې هڅې وچند کړي. په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې بسلګون شیګان وژل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د یوکرين د دفاع وزیر سټیفن پولتوراک وایي چې د یوکرين په ختیځ کې په یو ستراتیژیک ښارګوټي کې د جګړې له کبله 15 اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. راغلی پولتوراک نن د شنبې په ورځ وویل چې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو او یوکرایني سرتیرو ترمنځ په نښتو کې 10 یوکرایني سرتیري ټپیان شوي هم دي. جګړه د ډیبال سټیف په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده چې د یاخیانو دوه مرکزونه سره نښلوي خو د حکومت لخوا کنټرولېږي. اوکراینی چارواکي وایي چې پرون د جمعې په ورځ د بلتون غوښتونکو په یو برید کې لږ تر لږه و ملکي کسان هم وژل شوي دي. عیني شهیدان وایي چې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو کونو پروند جمعې پورس په یو بل باندې د توپ او ټانک بریدونه وکړل.
جمهوری غوښتونکي مټ رامني چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس باراک اوباما په مقابل کې وبایلل ویل دي چې دی به په 2014 کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لپاره بیا ځان کاندید نه کړي. د ماساچوسټ د ایالت دغه پخوانی گورنر پرون د جمعې پر ورځ اعلان وکړو. ها په دې وروستیو وختونو کې ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزه په اړه فکر کوي، مګر کله چې هغه د دې کار د لپاره د ملاتړ د ترلاسه کولو هلې ځلې پیل کړې، د هغه سو پخوانی ملاتړ کوونکو ورته ویل چې هغه اوس د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د رور د فلوریدا د پخوانی گورنر جیب بوش ملاتړ کوي. دا به د جمهوری ریاست د پاره د مټ رامني دریم ځل کاندیدولو. هغه په 2008 کال کې هم د جمهوری ریاست د کاندیدولو د پاره د خپل ګوند ملاتړ ترلاسه کړو.
د امریکا یوې نامتو ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي اجنسونو د 2008 کال په فبروري کې یو ځای کار سره کوي چې په دمشق کې د حزب الله یو جګپوړي کمانډان ووژني. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو شمېر استخباراتي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي افشا سوي لیکلي دي چې سی آی ای او موساد یو ځای کار سره وکړي چې د حزب الله د نړیوالو عملیاتو مشر عماد مغنیا پیدا ووژني. ورځپاڼې لیکلي دي چې د مغنیا د موټر په ټیر پسې بم تړل شوی و او موټر د نږدې کېدو سره سم بم پر وچاودی او هغه ځای پر ځای ووژل شو. رپورټ زیاتوي چې بم د موټر د شا په ټیر پسې تړل شوی و. رپورټ وایي چې بم د تل ابیب څخه د موساد د سازمان لخوا د ریموټ په واسطه کنټرولې دي او موساد د امریکا د سی آی سره په تماس کې و چې د مغنیا گشت و گذار معلوم کړي. یو پخوانی امریکایي استخباراتي چارواکی وایي چې موافقه دا وه چې سی آی ای به مرسته کوي خو کار به موساد کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي چې د امریکا او اسرائیلو د استخباراتي سازمانونو ترمنځ نږدې همکاري دا ښیي چې هدف مهم و. پر وجه سوي قومندان باندې دا شک و چې په لبنان کې په 1980 کلونو کې او په 1992 کال کې د یرغمل نیولو په پیښو کې لاس درلود او دغه راز په ارجنټاین کې د اسرائیلو پر سفارت باندې په بمی چاودنې کې لاس درلود چې شل کسه پکې ووژل شول. ورځپاڼې زیاتوي چې پر هغه باندې دا تور هم دي چې د سلګونو امریکایانو په وژلو کې دخیل و چې پکې د سی آی ای اته افسران هم شامل و.
د حزب الله مشر حسن نصر الله ویل دي چې په لبنان کې ډیره دغه مبارزه ډله د اسرائیلو سره جګړه نه غواړي، مګر دې ته چمتو دي چې په هر ځای او هر وخت کې دا جګړه وکړي. نصر الله د مراسمو په لړ کې چې په ویډیو کې خبره شوې دي، د حزب الله شپږو جنگیالو او یو ایرانی جنرال ته چې د جنوري په 13 د اسرائیلو په هوایي حمله کې په سوریه کې وژل شول احترام څرګند کړو. هغه د حمله د قتل جنایت وبله.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې وستې وخت را رسېدلی دی چې پریکړه وسي چې امریکا غواړي څه ډول یو هیواد واوسي. ښاغلي اوباما نن د شنبې په ورځ خپل په هفتیزي وینا کې د امریکایانو څخه وغوښتل چې یو داسې اقتصاد غواړي چې یوازې څو محدود کسان پکې ګټه وکړي او که یو داسې اقتصاد غواړي چې هر څوک چې زحمت باسي پکې د پرمختګ موقع ولري. ولسمشر اوباما وویل چې هغه کانګرس ته یو داسې بودیجه ورواستولې ده چې اساس یې دا دی چې دا هیواد هغه مهال ښه برېښېدلی سي چې ټول مساوي فرصت ولري او ټول د یو شان قوانینو تابع واوسي. هغه وویل چې د مالیاتو په قانون کې باید ځینې خلاوي او معافیتونه ډک کړل سي او په لړ کې یې کومې پیسې چې ترلاسه کیږي هغه باید د منځنۍ طبقې د کورنیو سره د هغوی په مالیاتو کې مرسته وسي او د هغوی کاروبارونو او د هغو کاروباریانو ملاتړ وسي چې په امریکا کې پانګه چونه کوي. ښاغلي اوباما وویل چې ځینې جمهوري غوښتونکي به د هغه د کړنلارې سره مخالفت وښیي خو زیاته کړه چې که چیرې هغوی داسې لارې چارې لري چې په لړ کې به د امریکا د منځنۍ طبقې د خلکو سره مرسته کیږي، نو هغه اماده دی چې د جمهوري غوښتونکو سره یو ځای کار وکړي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل اوس پام کړی د خبرونې لومړی رپورت ده په روان ژمي کې د هیواد اته ولایت اوله درجه زیان منونکي شمیرل شوې دي بھارت صابر رپورت را لېږلی
د افغانستان د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په روان ژمي کې د هیواد اته ولایتونه د احتمالي خطراتو سره د مخامخ کېدو له مخې په لومړیتوب کې دي د یادې ادارې د پالیسۍ مشر انجینیر صدیق حسنی آشنا رادیو سره په مرکه کې دغه ولایتونه په ګوته کوي
په لومړی کټګوري کې هغه ولایتونه دي چې د ساړه او سخت ژمي سره مخ دي او هغه بامیان بدخشان بلخ غور دایکندی او شمال ختیځ ولایتونه لکه فاریاب جوزجان او سرپل ولایتونه دي چې د ژمي له احتمالي خطراتو سره مخ دي
ښاغلی حسنی وایي دوی له پیښو سره د مبارزې لپاره د ولسي جرګې د ټاکل شوي کمیسیون سره په ګډه کار کوي چې ورکې د دفاع فواید عامې روغتیا د کلیو پراختیا او څو نورو وزارتونو په ګډه هڅې روانې کړي دي د حسنی په وینا دوی د روغتیا وزارت په مرسته صحي کیتونه او لومړنۍ مرستې او د زراعت وزارت په مرسته خوراکي توکي لا د مخه د ولایتونو ته رسول دي
وزارت محترم انکشاف بهات په خاطر بازنگرداشتن راههای بهاتی 612 کیلومتر سرکه تحت پوشی کار خود دارد که از طریق
د کلیو د پراختیا وزارت د کلیوالو لارو د پرانستلو په مقصد د 612 کیلومتره کلیوالو لارو د پرانستي ساتلو هوډ کړی چې د کلیو د محلي شوراګانو لخوا به تر سره شي د نږدې 1500 کیلومتر سړک د پاکولو او پرانستي ساتلو قرارداد هم د فواید عامه وزارت لخوا تر سره شوی دی او د دې ترڅنګ د ترانسپورت وزارت په ټول هیواد کې د 9000 شوایي ډګرونو د پرانستي ساتلو پلان او هڅې سره همغږي کړی دی
لبل خو حسنی وای روان ژمی کې یو لکو ډیر زره کورنۍ سره هم د زراعت وزارت او دبليو اف پی او آی او ام لخوا د غذایی او غیر غذایی موادو مرسته شوې ده چې د غمرسته ولایتونو ته رسیدلې دي او د دې ترڅنګ د ډیر زره بې ځای شوې کورنۍ سره هم یو وار مرسته شوې خو ټاکل شوې چې د سوان موادو خوراکي او غیر خوراکي توکو په ګډون به درې وار نور هم د مرسته په دوراني شکل تر سره شي د پیښو سره د مبارزې اداره وایي سکل ژمی د سالنګونو او سختو او سابل عبوره لارو د پرانستي ساتلو لپاره اهتمامات لري خو وایي ژمی لا تر دې دمه خپلې سختې شیبې نه دي ښکاره کړي سو د غمرستونه ګټه پورته شي پرو سکل ژمی په سالنګونو کې د واورو د خویدو له امله 240 تنه ومړل خو د پیښو سره د مبارزې اداره وایي سکل یې په دغه سیمو کې خوندي ځایونه هم جوړ کړي چې د سون موادو خوراکي توکو او نورو اړینو توکو سره سمبال دي او لازمي تابعیاوي هم نیول شي وسو درامسته کیدونکو خطراتو مخنیوي وشي بهرت صابر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو اوس په موکړی د رپورت ته
افریقای اتحادیه د یو پوزي ائتلاف ته جوړولو کوشش کوي چې په دغه سیمه کې د بوکو حرام د پرمختګ مخه ونیسي د امریکا غ خبريال ګیب جوسلو په خپل رپورت کې چې د اودیسا بابا نه رالیګل دی وایي چې د افریقای اتحادیه په غونډه کې د نورو مسلو برسیره په خاص توګه د جنوبي سودان د شخړې د حل کولو لپاره په کوششونو باندې خبري اترې وشوې د افریقای اتحادیه د امنیت او سولې لپاره مشر سمیل شرګي د شنبه پورس د یو پوزي ائتلاف ته جوړېدو خبر ورکړه هغه دغه خبره د افریقای اتحادیه په یو غونډه کې وکړه هغه ویل چې په دغه پوزي ائتلاف کې به شاوخوا 1500 پوزیان شامل وي چې په سیمه کې د بوکو حرام د ترګری ډلې مخاوني سي هغه وایي
ول هاف انډید د چیلنج اف فاینانسینګ دیس فورس
یقینا چې موږ ته به د دغه پوزي ائتلاف په جوړولو کې ډیر اقتصادي او نور ستونزې راپیخوي خو موږ به کوشش کوو چې ملګرو ملتونه چې زموږ سره کوم مرسته کوي هم په هغه پیسو کې دغه پوزي ائتلاف جوړ کړو د افریقای اتحادیه امنیتی شورا د افریقا په مختلفو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د اسلامي ترګری ډلې بوکو حرام په خلاف د ائتلاف جوړولو کې د هغوی سره مرسته وکړي د ادونی ورده چې د بوکو حرام ډله په نایجیریا کې میشته، خو هغه په ورستیو کې په گاونډي هیوادونو باندې حملې کړې دي چې پکې د چاډ او د کیمرون هیواد شامل دي. سیمه ییزو عسکرو د نایجیریا د دغه بوکو حرام ډلې په خلاف باندې عملیات شروع کړي دي، او د بوکو حرام نه په ورستیو کې د نایجیریا د شمال یو سیمه چې د بوکو حرام ډلې نیولې وه بیرته بیا ونیوله. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افریقای اتحادیې د دغه وړاندیزونو هرکلی کړی دی او ویلی دی چې مختلفو هیوادونو او نړیوالو ته پکار ده چې د داسې ډول ترګرو ډلو د مخنیوي دپاره د یو بل سره همکاري او مرسته وکړي. داسې ډول کارونه د همکارۍ نه پرته نشي کېدی. هغه وایي ترګر ډلې لکه القاعده، بوکو حرام، داعش او داسې نورې ډلې چې د انسانیت په خلاف باندې جنایتونو ته ځانونه ژمن کړي دي، یو هیواد یوازې په خپل سر نشي کولای چې دغه ډلو مخه ونیسي. په کار ده چې نړیوال او مختلف هیوادونه د دغه ډلو په خلاف باندې سره یو ځای شي. د یادونې وړ ده چې په جنوبي سودان کې هم په ورستیو کې شخړې ډېرې زیاتې شوې دي. د افریقای اتحادیې د جنوبی سودان په وضعیت باندې په خاصه توګه باندې خبري اترې وکړي او د حل د پاره مختلفو لارو چارو باندې غور وکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ یو رپورټ ته چې عزیز الله پوپل د کندهار نه رالیږلی وای. د یو مشهور افغان هنرمند قبر تر کلونو وروسته په کندهار کې د هغه مینوالو او پخوانیو مجاهدینو پیدا کړی دی او نن د جنازې مراسم تر سره شول. د عبید الله جان کندهاری رور حبیب الله وایي چې د رور غم زیات زورولی دی، خو اوس یې په مقبره ډیر خوشاله دی. په مقبره دی رپورټ ته
تر درې لسیز وروسته د کندهار د مشهور سندرغاړي عبید الله جان کنداری د وژل کېدو ځای معلوم سوی او نن یې د کندهار د اطاعت او کلتور ریاست او د هغه د مینوالو له لوري جنازه خاورو ته وسپارل شوه. هغه هنرمند چې ځانګړی سبک یې درلود او څلوېښت کاله مخکې ورته خپلو مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی و. د عبید الله جان کنداری د وژل کېدو ځای د سیمې د یو مشهور کوچي اجانور او څو تنو پخوانیو مجاهدینو په مرسته د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې پیدا شوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې د ژوند یې 25 پسرلی وو او پر هیواد یې روسي لشکرو یرغل کړی وو، له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال سي چې د ډیرو په باور د یو سیمه ییز مجاهد قومندان له لوري ووژل سو. د عبید الله جان کنداری د ژغ مینوال عبدالواسی حادثیال هغه کاستی چې د هغه د وژل کېدو د دقیق ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې لتیرو دوه کالو راهیسی کار کړی.
بالاخره د تخت پل ولسوال محمود اڅکزی سره په تماس کې سوم چې عبید الله جان خو چې کله پاکستان ته پر قاچاقي لار باندې تلی په تخت پل ولسوالۍ کې وژل سوی د تنګي په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چې چا شخ کړی.
د عبید الله جان کنداری تابوت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه د سلګونو کسانو له لوري د شار تر ختیز شوراندام پوري د درنښت په توګه بدرګه سو. دا ممکن د هغه د مینوالو لپاره ته ټولو ښه خبر وي، ځکه د دې مشهور هنرمند قبر معلوم نه وو او د وژل کېدو په اړه هم بیلابیل نظرونه موجود وو.
زما نوم حبیب الله د شهید عبید الله جان وو. تازه واده کړی و د راوستي پاکستان ته. څو د ملک صاحب څخه د ولسوال د ګور کنداریان څخه یو جان مننه کور د پلار لا ودا.
زموږ د کندار د اواز خانانو یو ډیر تکړه هنرمند عبید الله.
عبید الله جان کنداری په خپل هنري ژوند کې تر 2000 زیاتې غږیزې سندرې په میراث پرې شي، خو د ګوتو په شمیر تصویري سندرې هم د افغانستان په ملي تلویزیون کې خوندې دي. د عبید الله جان کنداری د خبر او وژل کېدو د ځای معلومې دوه غنو افغانانو ته یو ځل بیا د خپل هیواد خنړی انقلاب ورپرزړه کړ. هغه انقلاب چې د دې هیواد د ګڼو نور برخو په څیر یې غني هنر او فرهنګ هم سخت ور وځاپه. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
سهار د کابل په ختیځ کې د اوتخیلو په سیمه کې د فرانسوي مجلې چارلی ابدو پر وړاندې د سلګونو کسانو لاریون هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې خلک له پولیسو سره ونښتل. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن دایمي امریکا راغته وویل چې د لاریون کوونکو له ډلې نه پر پولیسو پرله پسې ډزې وسوې او د لاریون کوونکو لخوا د ډبرو او لرګیو ګوزارونه وسول. ټول ټال څلیر ویشت کسه په دې نښتو کې ټپیان شوي دي چې ولس کسه پولیسان دي. پټونه وایي چې دوه کسه وژل سوي هم دي خو د کابل امنیه قمندان د وژل سوو کسانو خبر نه تاییدوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د یوې سروې په ترسره کولو وایي دا سروې بډایه کوي چې په افغانستان کې د سږ کال په مینه کې د سوداګرۍ او پانګ اچونې وضعیت ښه سوی دی. د افغانستان د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په روان ژمي کې دغه هیواد اته ولایتونه د احتمالي خطراتو سره مخ دي چې د دوی په لومړیتوب کې دي. دغه ولایتونه بامیان، بدخشان، بلخ، غور، دایکنډي او شمال ختیځ ولایتونه لکه فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه دي چې د خطراتو سره مخ دي. په زرګونو شیعه مسلمانان نن د شنبه په ورځ دار کوڅو ته راووتل چې د جمعې د ورځې د بمی چاودنو پر ضد احتجاج وکړي. پرون د جمعې په ورځ د پاکستان د سند په ایالت کې د شیعهګانو پر یو جومات باندې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسه ووژل شول او د 500 نه زیات خلک ټپیان شول. د یوکرین د دفاع وزیر سټیفن پولتوراک وایي چې د یوکرین په ختیځ کې په یو ستراتیژیک ښارګوټي کې د جګړې له کبله 15 یوکرایني سرتیري وژل سوي دي. ښاغلی پولتوراک نن د شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو یوکرایني سرتیرو تر منځ په نښتو کې 10 یوکرایني سرتیري ټپیان سوي هم دي. جمهوري غوښتونکي میټ رامنیچ په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات د جمهور رئیس باراک اوباما په مقابل کې بایلول. ویلي دي چې دوی به په 2016 کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره ځان کاندید نکړي. د امریکا یوې نامتو ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي سازمانونو د 2008 کال په فبروري کې یو ځای کار سره کړی وو چې په دمشق کې د حزبالله یو جګپوړی قومندان ووژني. او د حزبالله مشر حسن نصرالله ویلی دی چې په لبنان کې ډیره دغه مبارزه ډله د اسرائیلو سره جګړه نه غواړي مګر دې ته چمتو ده چې په هر ځای او هر وخت کې دا جګړه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې اوس یې وخت رارسېدلی دی چې پریکړه وسي چې امریکا غواړي څه ډول یو هیواد اوسي. ښاغلی اوباما نن د شنبې په ورځ خپل په هفتیزې وینا کې د عامو امریکایانو څخه وغوښتل چې یو داسې اقتصاد غواړي چې یوازې څو محدود کسان پکښې ګټه وکړي او یو داسې اقتصاد غواړي چې هر څوک چې زحمت باسي پکښې د پرمختګ موقع ولري.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه واوریده. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي یو څو ساعتونو کې د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوښتل.